پوسټ په چیش احمد شبریم د ساتیر لو په ماشمنې خبری مجلې کوم هر کله کوم مخکې تر دې چې د دې خبری مجلې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د قطر په پلاسمینه د وحکې د نړۍ یو شمیر مشان د سوریې پر روان وضعیت خبري کوي د جینو راپورونو لمخې د دې غونډې په اجنډا کې افغانستان هم شامل دی د طالبانو تر واتلاند د افغانستان په ارتباط د دې غونډې په بحث کې د افغان شوزو لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازي عادل راس په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل هم له هغو کسانو دي چې په دې غونډه کې به ویناوي وکړي د طالبانو ستري محکمه خبر ورکړی چې په کاپیسا ولایت کې د وی شزې په ګډون 500 کسانو ته تعزیری سزاګانې ورکړل شوې دغه محکمه نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په زنا او لواطه تورن وو چې په عام محضر کې لشل تر نه دېش ترو وال شوې درې تنه په یو نیم کال تنفیذي بند څلورم په یو کال او پنځم په دوه کال تنفیذي بند محکوم شوې دي د طالبانو ستره محکمه وایي دغه سزاګانو د تطبیق پر مهال د دوی ځینې لوړ رتبه چارواکي حاضر وو د ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د یو سلو دوه کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړل شوی باختر اژان چې د طالبانو په واک کې دین خبر ورکړ چې پروند تورخم د لارې شپارس کورنۍ د کندهار د سوین بولدک د لارې 28 د نیبروز د بریښمو په لاره 19 او د هرات د اسلام کلا له لارې 9 د شکورنۍ افغانستان ته راستنې شوې دي په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه یو سلو دوه کورنۍ په خپل خوښه ک په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوې دي وسلوالو په کورم کې د پاکستان شپږ سرتیری وژلي او وطن یې ټپیان کړی دی اسوسییټډ پریس اژانس په سیمه کې د سلیم خان په نوم د بچارواکي په وینا خبر ورکړ چې وسلوالو په بګام کې نن د امنیتي ځواکونو پر وی پوسټې د بریټ پر مهال د تلفات اړولې دي تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي هیواد به د اړتیا تر وخت د سوریې ملاتړ ته دوام ورکړي د سرګندونې داس وخت کې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه د یاغیانو د عملیاتو په وړاندې په مقابله بوختي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون د عراق پلازمېن بغداد ته د سفر پر مهال وویل د ایران اسلامي جمهوریت تل د سوریې ملاتړ کړي او په هر قیمت به د سوریې د حکومت لغښتنې سره سم د اړتیا تر حد د ملاتړ ته دوام ورکړي بلخوا د عراق د بهرنیو چارو وزیر فؤاد حسین پرون وویل چې هیواد باید له هر حملې خوندي وساتل شي د ویډیوګانو د شریکولو مشهور شرکت ټیک ټاک پرون اعلان وکړ د جنوري پر 19 به د هغه قانون په وړاندې چې لمخې شای په امریکا کې دغه شرکت د اپکارول منشي د مبارزې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ستره محکمې ته مراجعه وکړي ورسته لاغې چې یو فدرال محکمې دغه شرکت د استیناف غوښتنه رد کړه دغه شرکت وویل ستره محکمه د امریکایانو د بیان د ازادي د حق په دفاع کې ثابت تاریخ لري او تمه لري چې دغه محکمه د دې قانوني مسالې په مورد کې هم همدارنګ کار وکړي پر ټیک ټاک باندې سپد امریکا او چین ترمنځ اړیکې نور هم خراب کړي او ټاکل شوی د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په شلمه د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي د امریکا حکومت ادعا کوي ټیک ټاک چې یو چینایي شرکت دی پیکینګ ته زمينه برابروي څو د کارکونکو په باب اطلاعات راټول کړي او د کارکونکو په اړه جاسوسي کوي دا سړي راډیو ما شمنې خبري مجله په منځني سپه 1290 په ټول افغانستان کې اوري د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د پلازمېنې دمشق لمنو تر رسیدلې وړاندې به جزئیات تر سره شریک کړو په افغانستان کې د تیبي مؤسسو له بندېدو سره د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې لوړې دوه ته اندېښنې په زیاتې دودي
وسم د ډېر ولسوالۍ خلک د ښځینا ډاکټرانو یا د قبیلګانو د لنشتون سره مخ
دي په کندهار کې کروندګر له چارواکو غواړي چې د دوی د ریحانو محصولاتو ته بازار پیدا کړي
خروش کارو یان من په 300 په 500 روپیه او شاش کارو یان من په 300 دي
په کونړ کې بیا هغه بزګران خوشاله دي چې د نورو شایانو په ځای غنیو کارته مخه کړي
دي د خوشاله ژوند دي او لري د خوشاله کار دي
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راپورونه وايي د سوری دولتي ځواکونه د پلازمینه دمشق له مربوطاتو دمشق څنډو ته رسیدلي او د یاخیانو ډلې د مخکې تک په حال کې دي. د سوری د بشري حقوقو د سار ډلې راپور ورکړ چې د یاخیانو ډلې د پلازمینه دمشق لاس کیلومتري ته رسیدلې دي. تر دې مخکې د سوری د حکومت د اپوزيسيون او یاخیانو ډلې د جنو نورو شهرونو زیاتې برخې نیولې دي. تفصيل په دې راپور کې
د سوریه د بشری حقوقو د څار بنسټ وایي د سوریه دولتي ځواکونو د پلازمینه دمشق له مربوطاتو شاته کړی دی. د بداسل کې د چي د افراطي ډلو په مشرۍ یاغیانو د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو پر خلاف په جګړه کې پرمختګونه کړی دي. په بریتانیا کې د ریاست د سوریه د بشری حقوقو د څار بنسټ ویلي چې د سوریه دولتي ځواکونه له ارتوز کلی چې د پلازمینه دمشق په لاس کیلومتري کې پروت دی وتلی دي. دا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد لپاره چې لڅباندی وی اونې د یاغیانو وسلوولو مبارزو سره مخامخ دی یو گزار غنل کیږي. د سوریه د بشری حقوقو د څار بنسټ وی یاغیانو د دمشق زیات کلی نیولی او د بندیانو د خوشی کول لپاره پلازمینه تنجدې پر یو پوځي زندان هم ولکاټینګ کړی ده. په همدې حال کې رویټرز خبری ایجنسی د امنیتی سرچینو په وینا راپور ورکړی چې د سوریه لزګونه سرتیری گاونډي هیواد عراق ته وشتي دي. د دوی په وینا دغه پوځیان د القیام سرحدي دروازې لاري له عراقي ځواکونو سره په همغږي عراق ته وشتي دي. بلخو دیرند بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د سوریه د دولت او د اپوزیسیون د ډلو ترمنځ د سیاسي ډیالوګ غوښتنه کړې ده. روټرز خبری ایجنسی په بل راپور کې ویلي چې یاغیانو د سوریه په سویدا ولایت کې چې د اردن پولی ته څیرمه پروت دی پر اکثرو پوځي اډو ولکاټینګ کړې ده. د سوریه حکومت د دغو تازه تحولاتو په اړه سمدلاسه تبصرانه د کړې مخ کې ویلي چې د سوریه پوز په دوو جنوبي ولایتونو درعا او سویدا کې ځای پر ځای سوی. خو د سوریه د جګړې یو څارونکو بنسټ راپور ورکړی چې د سوریه حکومت پر درعا او سویدا کنټرول بایللی دی. تر دې مخکې د سوریه دولتي رسنیو د پوز او وسلولو ځواکونو د عمومي قومندانۍ د اعلامیې له مخې راپور ورکړی و چې د سوریه ځواکونه بیرته په درعا او سویدا کې د ځای پر ځای کېدو او د خپلو مورچلونو د ټینګولو په حال کې دي. د سوریه د پاوس پیلامیا کې راغلي چې په همس او هما ولایتونو کې له تروریستي سازمانونو د سیمو بیانول پایل کړی دي. د سوریه د حکومت یغی ډلو خپل پوځي عملیات یې اونۍ پایل کړل چې کلیدي شهرونه حلب او همایونی ولاو په نږدې شهر همس کې د پوځیانو خلاف جګړه وکړه. بلخو د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نن ویلي چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد ونتواني چې خلکو سره خبري وکړي او کله چې په دغه هیواد کې جګړه ختمه شوې و ځینې مسایل لکه د کډوالو ستنیدلو موضوع یې حل نس وای کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هیکان فیدان سره په ټلیفوني خبرو کې په سوریه کې د ملکیانو او اقلیتونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. ترکیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کوي خو ایران او روسیه د سوریه د رژیم ملاتړ دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د روسیې او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سرګی لاوروف او عباس عراقچی سره په سوریه کې د نوې پیل شوې جګړې پر حل لارو خبرې وکړې.
په راپور کې مو واورېدل چې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د پلازمینه دمشق لس کیلومتري تر رسیدلې دي. الجزیره تلویزیون راپور ورکوي چې دوی نور هم نږدې شوي دي او محدود کیلومتره واټن د سوریې تر پلازمینه دمشق پورې دوی ته پاتې دي. او دا خبر هم ورکړل شوی دی چې یو شمیر سوریایي پوځیان عراق ته وشتي. البته په دې راپور کې مو هم واردل چې د دوی شمیر لسکونو ته رسیږي خو د سوریه وضعیت تد دی او ډیر دقیق معلومات لا هم تر دې شېبې په لاس کې نشته. خو داسې ښکاري چې د حکومت مخالف وسلوال به د سوریه پلازمینه دمشق ته داخل شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان کې د روغتیایي زده کړو په مؤسسو کې د افغان جنو پر زده کړو د بندیز په وړاندې په بیلابیلو بڼو د ښځینه مدني فعالانو اعتراضونه دوام لري. په ټولنیزو رسنیو کې په جنو خبرو شویو ویډیوګانو او انځورونو کې فعالانو په یو خوله د زده کړو په وړاندې د ټولو محدودیتونو په لری کولو ټینګار کړی دی. د مدني اعتراضونو ځینې تنظیمونکي او یو شمېر دیني عالمان بیا سپارښتنه کوي چې باید هیڅوک له دې وروسته د اسلامي او ملي مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نشي. تفصیل په دې راپور کې
یو شمیر خزینه مدني فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د بیلابیلو ویډیوګانو او انځورونو په خپرولو سره د افغان خزو او انجونو پر وړاندې د روغتیایي زده کړو د بندیز په اړه اعتراضونو ته دوام ورکړی دی. دغه فعالان وایي چې د هرې ورځې په تیریدو د افغان خزو او انجونو پر وړاندې د طالبانو مخ پر زیاتېدونکي ځپونکي اقدامات ځورونکي دي. د دغه مدني اعتراضونو یو تنظیمونکي ترنم سیدی نن شنبه د ډسمبر 8 رسنیو ته په استول شوی ویډیوي پیغام کې وایي
نړیواله ټولنه د افغانستان خلک ښځې او نجونې ټول باید په دې پوه سي چې د افغانستان د خلکو لپاره بدې پایلې لرلې. ټول باید په افغانستان کې له حاکم وضعیت څخه درس واخلو او د دغې ډلې پر وړاندې ودرېږو څو له لاسه تللي حقونه او ازادۍ مو بیرته ترلاسه کړو.
د افغان خزو د حقونو یو بل فعال راهله تلاش چې په دغه مدني اعتراضونو کې فعال ونډه لري په دې اړه ازادي رډیو ته وویل
باید اعتراض کرد او باید صدا بلند کرد چون
باید اعتراض وکړو ځکه طالبان په واقعي معنا غواړي چې د افغانستان له جغرافي خزي او انجونی حذف کړي چې د دوی دغه کار غیر اخلاقی دی. له ټولو هغو هیوادونو چې د ازادۍ فکر لري غوښتنه مو ده چې د خپل خويندو ترڅنګ ودرېږي او غږ پورته کړي.
د طالبانو حکومت د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ د لیندې د 13 د انجونو په وړاندې د روغتي موسسو دروازې وتړلې. د طالبانو له دغه اعلان وروسته مدني فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې په بیلابیلو بڼو خپل اعتراضونو ته دوام ورکړی دی. یو شمیر فعالانو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې ځینې انځورونه جوړ او په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او طالبان مخاطب کړي چې که خزینه ډاکټران نه وینو د میرمنو درملنه بد څنګه کیږي. ځینو فعالانو آن د جدي خطرونو په منلو سره په مخپټي توګه چې خای په افغانستان کې دننه وي خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي او د خپل حقونو غوښتنه کړې ده. د دینی علومو متخصص ډاکټر صلاح الدین سیدی وایي د افغان خزو او نجونو په اړه د طالبانو پریکړې په هیڅ وجه له اسلامي اصولو سره اړخ نه لګوي او باید ټول او په ځانګړي توګه دینی عالمانو پر وړاندې واضح غږ پورته کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمنګا واجبہ ده د مسلمان واجبہ ده د عالم واجبہ ده چې په مسند ده په جانشینی ده مقام د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې ناز ده او دغه په مصلا کې ناز ده چې ملت ته راهنمایي وکي او کدا راهنمایي ونه کې د مؤاخذه ور ده. نو په دې خاطر باندې دا واجبہ باید اجرا شي.
طالبانو وخت تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر افغان خزو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولې دي. د دغه محدودیتونو وروسته هغه د نیمه روغتي زده کړو په برخه کې د نجونو په تحصیل بندیز دی. کچې هم د طالبانو دغه اقدام په کوردنن او بهر ګڼ او تون خبرګونونه راو پرول او د اسلامي همکاري او سازمان او د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼ نړیوالو بنسټونو په دې اړه اندېښنې ترڅنګ ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروسته هیلو هم خاوري واړولې خو طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول هیڅ نه دی ویلي.
د زده کړو د حقونو ځینې بنسټونه او فعالان وایي په افغانستان کې په طبي مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز به په دې هیواد کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لا زیاته کړي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کمپاین او د ملال فنډ په نوم بنسټونو د جمعې پر ورځ په بیلابیلو بیانونو کې په دې اړه سخته اندېښنه ښودلې ده. بلخوا د ځینو ولایتونو اوسیدونکي وایي روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی او د ښځینه ډاکترانو کمبود سره په ورته وخت کې د طالبانو د نوی بندیز اندیشنې زیاتې کړې. د فیروزه عزیزی راپور لري.
په داسې حال کې چې په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پر وړاندې خبرګونونه د ډېرېدو په حال کې دي، د افغانستان په یو شمېر ولسوالیو کې ځینې ښځینه اوسیدونکي وایي وار له مخې روغتیایي خدمتونو ښځینه متخصصو ډاکترانو او قابلګانو ته لاسرسی خورا محدود دی. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
اوسم د ډېر ولسوالۍ خلک د ښځینه ډاکترانو یا د قابلګانو له نشتون سره مخ دي. موږ د لومړنۍ مرستې لپاره هر وخت نشو کولای چې ښار ته لاړ شو په ښار کې خپله درملنه وکړو. خدای چې په دې نجونو پر مخ دغه زده کړې هم بند شولې دوی ډېر خواشینې دي. مېرمنې به له ډېرو ستونزو سره په دې برخه کې مخ شي.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکي آریا بیا وایي
سړی ډاکټر ډاکټر ته نشي تللی، دا خو ضرورت دی، باید دا ویله شي، دا خو داسې نه کېږي، دا ډاکټران به مریض دیږي مړ کېږي، نورو ته ضرورت لرو، موږ خپله تعلیم ته ضرورت لرو، موږ هېڅکله نشو تللی چې نارینه ډاکټر ته راشو خپل مشکلات ورته شریک کړو، خو نشو کولی ځکه ښځې خوا ته هم تکلیفونه لري، باید خپل ښځینه ډاکټرانو ته ووایي ورتللی شي، خو لږ داسې ځای په ځای نشته دی که نه، لږ داسې لرې لرې دي، باید ښځه یو دفعه میاشت کې ډاکټر ته لاړه شي، ښځه خو ډېر تکلیفونه لري او بیا خو امیدواره مور ډېر تکلیفونه لري، باید نږدې اوسي ځکه چې په تکلیف یې باید سفر هم نشي کولی، زر باید لاړه شي.
طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل سوی او په دې اړه لا هم خبرګونونه دوام لري. تازه پرون د جمعې په ورځ په افغانستان کې د زده کړو د حقونو د کمپاین په نوم یو بنسټ او د ملالې یوسفزۍ ملالی فنډ په بیلابیلو بیانونو کې دا بندیز غندلی او ویلي دي چې له دې بندیز سره به د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لا لوړه او ناورین به رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې افغانستان د امیندوارو میندو د مړینې له پلوه په آسیا کې تر ټولو لوړه کچه لري، چې په هرو سلو زرو میندو کې د زیږون پر مهال شپږ سوه اته دېرش میندې مړې کېږي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د کمپاین بیان کې راغلي چې دا بندیز نه یوازې د ښځو روغتیا ته د پاملرنې په برخه کې د مسلکي زده کړو د تعقیبولو مخه نیسي، بلکې په ځانګړې توګه په کلیو او لرې پرتو سیمو کې چیرې چې روغتیایي متونو ته د خلکو لاسرسی لا لوړاندې محدود دی، هلته نور هم روغتیایي متخصصین کموي. د ملالی فنډ بیا لیکلی چې په ډیرایو لرې پرتو سیمو کې د کلتوري ستونزو له امله کورنۍ خپلې ښځینه ناروغانې یوازې ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو ته ورولي. دغه بنسټ وایي په داسې یو هیواد کې چې لا لوړاندې د میندو او ماشومانو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري او هلته چې له لسیزو راهیسې د ښځو د مرګ او ژوند ترمنځ د ژغورنې یوازینۍ کرښه د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شتون دی، د طالبانو دا بندیز به ناورین رامنځته کوونکی وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون جمعه د ډسمبر شپږمه د بیپولي ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف هم په یو راپور کې ویلي چې د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې په روغتیایي خدماتو کې ډیر ناوړه اغیز وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په میدان وردګ ولایت کې یو شمېر معتادین چې له درملنې وروسته له روغتون څخه رخصت شوي له حکومت او خیریه مؤسسو د کار د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي. دغه راز معتادین دا خبره کوي چې ساقي خانې او هغه ځایونه چې نشي مواد پلوري باید له منځه یوړل شي. په دې اړه راپور لرو.
په میدان وردګ ولایت کې لس تنه هغه معتادین چې په نشي توکو رشد دي د درملنې تر بشپړولو وروسته خپل کورنۍ ته ستانه شوي دي. دا کسان اوس د حکومت او خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې لپاره د کار زمينه برابر کړي. دی ټینګار کوي چې باید ساقي خانې او غزاینې چې نشي توکي پلوري لمنځه یوړل سي. نعمت الله چې له اوږدې مبارزې وروسته د نشي توکو له ناوړه استعمال څخه رغېدلی وایي اوس غواړي د ژوند پیل کړي، خو د کار نشتون یې د راتلونکي پاړان دښمن کړی دی. هغه ټینګار کوي چې حکومت او خیریه موسسې باید د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي تر څو وکولای سي خپلې کورنۍ ته حلاله روزي وګټي او بیرته نشي توکو ته د تلو مخه ونیسي.
الحمدلله د اسلامي امارات نه موږ ډېر خوشحاله یو، د شفاخانه ډاکترانو او مسؤلین نه موږ ډېر خوشحاله یو، دلته موږ تداوی کړی یو خرابیا خل سلوک مثلا هاتو دار نه دیوله چې د ولاتان ته کنه موږ سره رفتار کړی ډیر خوشاله چې نن سالم خپل کور خپل بچیان ته ځو. وختره خو دا چې موږ اولین علت دا چې بیرته مثلا کوم موټر په مثلا په عمل بیرته راځي د بیکاری لامل دی، که چې ته موږ ته د کور زمينه مو سویدا کوي څکل موږ نشي کولای چې مثلا ځکه په کور باندې مصرف یو.
راز محمد چې تازه لنشي تو کور غدلی وای حکومت باید د نشي تو کو د پیر او پلور جدي مخونه سي. هغه زیاتوي چې نشي توکو ته اسانه لاسرسی د ګڼو ځوانانو د احتیاط سبب سوی دی او که د پلور ځایونه یې له منځه یوړل سي نو نور خلک به له دې ستونزې ژغورل سوي وي. راز محمد غوښتنه کوي چې حکومت دې د دې ناوړه کاروبار په وړاندې کلک ګامونه پورته کړي.
د نشي د سر د شروع کېدو نه تر پایه پورې ټول کړهونه دي او تکلیفونه ډېر دي پکې، نو خدای دې سکنه په گرفتار کړي انشاءالله. ډېر خوشاله یو مریضان چې نن فارغ شول او تخشاله وي چې تللی دي، خدای دې بیرته په دوه نشانه باندې نه گرفتار کړي.
په امیدا نوردګو ولایت کې اوس مهال د متحدینو د درملنې لپاره 15 بستریز روختون فعالیت لري. د دغه روختون مسول رفیع الله جلالی وایي دوی هڅه کوي چې لا نورو متحدینو ته هم د درملنې بسترونه برابر کړي. شاغلی جلالی وایي دوی هر کال په کال کې د شاوخوا 300 ناروغانو درملنه کوي.
دا چې د میدان وردګو ولایت د متحدینو روختون 40 بستریز دی، نو زموږ د ټیم د هماهنګۍ په اساس باندې 40 نفره ناروغان تر تداوی لاندې په داخل د بستر کې موجود دي، چې له دې جملې څخه یې نن ورځ 10 نفره ناروغان تداوی بشپړ شوه او له روختون څخه رخصت کیږي.
بل خو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر رسول خان نظری بیا وایي چې د متحدینو لپاره د ادغام لپاره باید ټولنیز او اقتصادي زمینه برابرې سي.
په دې تداوی څخه وروسته یو توجه همکاري ته اړتیا او ضرورت ته، چې هغه کورنۍ او فامیلونه یې پیوازانې همدا قسم محیط خلک نورې ادارې له موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړه، چې همدغه اشخاصو ته د کار او زمینه برابره سي تر څو پورې دوی دوهم ځل لپاره مجبور نه شي نشه یې توکو ته مخه کړه.
ځایي خلک وایي په امیدا نوردګو ولایت کې د ځوانانو د رشدېدو کچه ورځ تر بلې د اندېښنې وړ ګرځي. دی وای د دې ستونزې اصلي عوامل بیکاري، نشي توک تاسان لاسرسي، د ټولنیز ملاتړ نشټوالی او د کورنیو بیوزلی ده. د دې ستونزې د هوارولو لپاره اړینه ده چې حکومت او خیریه بنسټونه په ګډه کار وکړي، د کارموندنې پروګرامونه پیل کړي او د نشي توکو د قاچاق او پلور مخه ونیسي او کورنۍ ته اقتصادي ملاتړ برابر کړي.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې کروندګر د ریحانو د بیو د ټټوالي شکایت کوي. د کروندګرو په خبره د نورو کلونو په پرتله د ریحانو قیمتونه نیم په نیم کم شوې دي، چې د دوی کړي مصارف نه برابروي. د کندهار کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې پر 1000 هکتار ځمکه ریحان کرل شوی چې 1200 ټن حاصل به وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
سرسال خدای دی ریحان خو بیخی ډیر کره شوي دي، بای بیخي ټیټی چې په نیمه ایله نه دي، موږ خپله روزانه دا نه پکې راوځي.
ګل احمد د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر خپل شپږ جریبه ځمکه د ریحانو کښتونه کړي. ګل احمد وایي حاصل یې ښه دی خو بیې ډېرې ټیټې دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې حاصلاتو ته یې بازار پیدا کړي، څو لږ تر لږه د کروندګرو لګښتونه پوره سي.
ریحان یې سم دي په بوټو پر ثابت چې خدای دې چلته بای ډېر کمزوري دي، موږ مصرفونه لا سم نه را جوړي. هغه موږ چمبرونه ورکړي چې کم یو بچه ورکړي چې خواري چې موږ شلې د خوجانې چې موږ کړي دي هغه لا نه جوړي. څه واسو به خې په درنیم ساو په درې ساو جېش په دار کنه موږ دا غواړو چې 1500 پو خریټر ته کښې ژبیا به نو مشتم یې شی لاس تراسي بربنه د دغه زمیندارانو زړه ورته شکی چې نورم وکړی ارشي ته زړه شکی چې څه داس شی پر مخ بلار سي بربنه ارشي ډیر کړین. دا وس به خز مژ روزانه د نارا جوړین ورز مژ زړه جن مات سي دونه ځای بیا مژ نه کړو بیا نو بر روزانو ته مخه کوو.
کروندګر او سوداګر وای په کندهار کې دریهانو کښ زیات سوی خو به یې 500 راچټ سی او پلورین کیږي. د دوی په وینا د ریحانو د بیو د ټټوالي لامل بهرته د صادراتو کمښت دی. دوی زیاتوي چې اکثره کروندګرو ته هغه لګښتونه هم نه پوره کیږي چې د ریحانو په کرنه یې کړي دي.
پروش کار ریحان من په 300 په 1500 روپیو او شش کار ریحان من په 300 دی.
خان محمد بیا خډیر ټټ دی ریحان خصوص کال ډیر کښتوی دی او بیا ټټ دی مثلا د زمینداران ډیر خوابه دي چې بیا ټټ دی شنه جن جوړیږي لارې پر بند دي بایسي زیته ورچې سم سي به سم سي په بغټ ځنی واخص لسی یعنی دا کښولې په مخ لاړ سی و بکرل سی پروس کال په شپږ سو سر شکال به درنیم سو دي نو سر شکال چندان یې ګټ نه کوي یا بزګر ته کوي یا سر خیل ته کوي ګرد سردار په درج.
په کندهار کې د طالبانو د کرین ریاست مسولین وایي سر شکال په دغه ولایت کې پر 1000 هکتار ځمکه د ریحانو کښتونه سی چې شاوخوا یې 1000 ټنه حاصل به وکړي. د یاد ریاست د میوجاتو او سبزیجاتو د پراختیا د برخې مسول انجینر ایمل حکیمی وایي دوی هڅه کوي چې ریحانو ته مناسب بازار پیدا کړي.
او دا خو رښتیا خبره ده چې د بازار میندونو په حساب یو څه ستونزې شته خو لوړ مقامات کوشش کوي چې دغه ستونزې به حل سي. او د ریحانو د کښت په برابر تقریبا د کندهار په ولایت د 1000 هکتارو په شاوخوا ځمکه باندې ریحان کرل شوی دی چې کلنۍ حاصل یو لزرټونو ته رسیږي.
ریحان بوټی په کال کې یو ځل کرل کیږي، شبوی لري او ګل کوي. لدی ګل څخه تر لاسه وی ریحان په تیبي درملو کې کارول کیږي. په کندهار کې د طبي بوټو یو پلورونکی نجیب وایي ریحان د بیلابیلو ناروغیو درمل دی.
ریحان د زړه د زور لپاره ډیر کار کوي او زیاتره ډیر استفاده چې دغه د خونکانی کار وسخصل کیږي. او بل ریحان چې ریحان د ملا د کپو نقصه کې کاری ملا څنګه د پاره کار کوي.
افغانستان د خپل ډیری محصولات لپاره پر بهرنیو بازارونو په ځانګړي توګه پر پاکستان او هند تکیه کوي. خو سش کال د پاکستان لخوا د سوداګریزو ترانزیتي خندونو سرحدي او ګمرکي ستونزو لکهبل بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي محدودیتونه زیات شوي دي. د نړیوالو بندیزونو له امله د بانکي اسانتیاو نشټوالي چې د پیسو لیږد او معاملې ستونزمنې کړې دي د صادراتو په برخه کې یو بل خنډ بلل کیږي. د غراز د صادراتو لپاره د معیاري پروسس او بستبندۍ نشټوالي یو بل لوی ستونزه ده چې ډېری افغان کرنیز محصولات د نړیوالو بازارونو د تقاضا او معیارونو سره سم پروسس او بستبندۍ نه کیږي.
د افغانستان د کرنې په برخه کې بل راپور هم لرو، خو له روسیې تازه خبرونه داري چې د سوریې د دیارلس ولایتونو اته مرکزونه حکومت مخالفه یاغیانو تر اوسه پورې نیولې دي. د روټرز اژانس د راپور له مخې د سویډال ولایت حکومتي ځواکونه پشا شوې دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې په وینا د سوریې د حکومت ځواکونه د قنتیرا ولایت څخه هم پشا شوې دي. او فرانس پریس اژانس په وینا چې دولت په هومس کې روسي ځواکونو عملیات کړي دي او شمیر ملکان وشل شوي دي. اوس په کونړ ته مخ کړو، په کونړ کې لګنیو څخه د غوړې جوړولو یو شمیر غاڼې فعال شوي او په کې غنو کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
اوس سره وونی به جیر اعظم ده په ګناړو ما په ګناړو ما به مخام زما د 2000 روپۍ مال راکای
دا د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ د گنجګل درې وسیدونکو دیرش کلن نوید دی چې د همدی ولسوالۍ اړوند د کوچانو بیله کې د غنی پر ری بلو او پاکولو بوخته. نوید ازادي رادیو ته ویل په خوا به مزدوري پسې پاکستان ته تلل او د مسافرې سخت شپې ورځې به تیرولې، خو اوس په خپل وطن کې کار کوي. د غنو ریبلو او تری ګړه جوړول د ژمي له پیل څخه شروع کیږي. په دغه موسم کې څوک د نوید په څیر په پټو کې غنی ریبي، تری پانی لري کوي، څوک ریبل شوي غنی تر غاڼې رسوي او څوک په ډیزلي برېښنا چلیدونکي غاڼې ته غنی ورکوي او تری شربت باسي، او څوک هم ساتونه ساتونه هم دې شربت پسې اور بلوي چې دغه شربت پوخ او تری ګړه جوړ شي. کله وی خو بیروزګار کسان په دې وخت کې ورتکار پیدا شوه، له وګدو سفرونو او مسافرې خلاص شوي، نو لبل پلو بزګران هم اند غنیو لکخت او تری پتر لاس کې دن کې ګټي خوشاله دي. جان محمد د کوچانو بیلی اوسیدونکو بزګر دی چې اوسی په پټو کې غنی کړلې. هغه ازادي رادیو ته وویل په خوې پزمکه غنم، جوار او نور کښتونه کرل، په ویناي تکلیف ډیر او ګټه کم و، خو له کوم ورځي چې د غنو کار پیل کړي ورسره ژوند خښوې دي.
دا نومره پخ په دې کې راغلي دي چې د اندازې نسیوا دي، د خوشحالي ژوند دي او لري د خوشحالي کار دي. ځکه چې زمونږ خلک به د دې جنت له پاکستان کې به مزدوري کوله او د پاکستان نه به ګوره راښا کړی و. اوس الحمدلله په دې خپل وطن افغانستان کې په ارزه کې رب العالمین چې کوم دی دا کار شروع کړی دي. خو زمیدار دی قانم د دې کار نه خوشاله دي، خپل کور کې رب العالمین چې کوم دی اولادانه مت ور کړی دي.
محمد سلیمان هم په خپل ځمکه کې غنی کرلې دي، وای ټولو مری د داسې کښتونو په کار او پالنه تیر کړ چې حاصلات کم وو، خو د غنی او کار او تری ګوډي جوړولو کاري اقتصادي ستونزې کمې کړې دي.
پدې پټو باندې جوار وربشې او شولې او غنم کرل، داغه پیداوار نسبت د دې پورې کم وو. اوس پدې کې الحمدلله د ډیرو غریبانو کار کیږي چې دا غنی چې کله ول کیږي یو غریب ځان سره ونی سپو مزرای باندې داغه کارم کیږي. دلته د غاڼې تیراولو بل دا
زمنګ د دې د کوچانو د بیلې دا زراعتي زمکه ده د دې پیداوار ټول کونړ نه چې ټول افغانستان ته رسېږي ډېر خو کوګ ګول لري ډېر پیداوار لري مثبت نتیجه ورکړل
که څه هم چې په ننګرهار کونړ لغمان او یو شمیر نور ولایتونو کې د غنو کرکیل او ترې د ګوړې جوړولو کار زیات شوی خو د پریمانه او بو او زمکه پښتون کې لا هم د افغانستان د اړتیا وړ زیاته ګوړه له پاکستان راوړل کیږي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.